د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی په ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا جی په ریډیو دی نن د ګول ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 9 منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می افغانستان کې تاسو په واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د شپې 11 نیمه بجې دي. په دې نیم تر خبري خبرونه کې د تازه شپه خبرونه هر کله وایي وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، په کوټه کې د سرینا هوټل مخې ته د پولیسو په ټرک باندې تیر شپه ناوخته به میبرید کې دوه پولیسان وژل شوي او 21 کسان نور ژوبل دي. په ژوبل کې 15 پولیسان هم دي. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تیرو درې ورځو راهیسې جګړو زور اخیسته او په داسې حال کې چې طالبانو د لانو روسي مود قبضه کولو دعوه کړې. حکومتي چارواکي وایي چې په یو شواروس کې یې له 1500 څخه زیات طالبان وژلي دي. او د ټوکیو اولمپکس لوبې پای ته ورسېدي. په دې لوبو کې امریکا په یو کم څلوېښت سرو زرو جایزو ګټلو سره اول، چین په دوه کم څلوېښت سره دویم، او کوربه جاپان په اوو ویشتو جایزو ګټلو سره په دریم نمبر پاتې شول. استادو د خبرونو تفصیل ته په کوټه کې د سرینا هوټل مخې ته د پولیسو په ټرک باندې تیر شپه ناوخته به میبرید کې دوه پولیسان وژل شوي او 21 کسان نور ژوبل شوي چې پکې 15 پولیسان هم شامل دي. د کوټې مرستیال کمشنر عرفان نواز میمن د پیښې په ځای کې د میډیا سره خبرو کې دغه تفصیلات شریک کړه. د ویل چې ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي او حالت یې د خطرې بهر دی. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر جم کمال خان او داخله چارو وزیر میر ضیا لانګو د پیښې په سختو ټکو غندنه کړې او د پیښې ښکار خلکو د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګند کړې. وزیر جام کمال خان ویلی دی چې متعلقه ادارو نه یې د پیښې په اړه باندې نور معلومات غوښتلی دي. د ویل صوبه کې ترخګری ختمېدو ته نږدې شوې ده. داخله وزیر وویل چې پلټنه کوونکو ادارو ته یې د پیښې د پلټنو امر کړی دی. دا په داسې حال چې هم پرون د بلوچستان بیلابیلو سیمو نه راوړل شوي د لسو نامعلومه کسانو مړي خاورو ته سپارل شوي دي. ناپیژندل شوي مړي په لاوارسو کې ښخ کړی شوي. رضاکارانو وویل چې وجودونه یې خراب شوي وو او د دوی پیژندلو هم نشو کېدی. د پولیسو سرجن عائشه فیض ویلی دی چې د موندل شوو کسانو د مړو حالت خراب شوی وو. د بيدرک بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی ماما قادر بلوچ وویل چې د مړي په جبري توګه بيدرک کړل شوی ای بلوچستان دی. د بلوچستان حکومت دا وکړی دا چې د عوامي نشتل ګوند وجل شوی مشر عبد الله قاسم په تختولو کې ککړ 15 کسان یې په عملیاتو کې وجلی دي. مطبوعاتو ته د پولیسو د وایان لخوا لیږل شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ملک عبد الله قاسم د تختولو د پیښې پلټنې یې روانې کړې وي او یو تن یې په دغه تړاو نیولې وو. د بیان لمخې د نیول شوی تن په خوونه دی پیښه کې د ککړو نورو کسانو د نیولو لپاره پولیسو د پښین سرخاب د افغان کډوالو کیمپ کې یو کور کې عملیات ترسره کړل. پولیس وایي چې په دغه محل د کور دننه د موجودو وسلوالو او د پولیسو ترمنځ ډزو کې د عبد الله قاسم تختونه کې ککړ څلور کسان او یو د هغوی ملګری چې پولیس ځان سره دغه موقع له بوتللې وو وجل شوي دي. پولیسو داوا کړی دا چې د نیول شوو کسانو د ولقې نه یې وسله هم ترلاسه کړې. پولیسو په خپل بیان کې دا نه د واضحه کړې چې عملیاتو کې پولیسو ته کوم زیان رسیدلی او که نه. ملک عبد الله قاسم چې د جون په 28مه نیټه د کوچلاق سیمې څخه د هغه د کور سره نږدې وسلوالو تختولې وو. د هغه د تختونې په ضد عوامي نشتل ګوند سخت احتجاج کړی وو او د دغه ګوند مشرانو په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره کولې چې ګنې هغه د هیواد خفیه ایجنسو پورته کړی دی. اوسنیو عملیاتو کې د عبد الله قاسم د تختونکو د وژلو په اړه باندې د پولیسو لخوا په شوي دغه بیان باندې د عبد الله قاسم کورنۍ لا هم څه نه دی ویلي. خو په ټولنیزو رسنیو د پولیسو دغه داوود ته د شک په نظر کتل کیږي او زیاتره ټولنیزو فعالانو پوښتنه کړې چې که عبد الله قاسم د پیسو لپاره تختول شوی وونه بیا یې په لاسو کې هتکړی یا زولنې ولې پرتی وي. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تیرو درې ورځو راهیسې جګړو زور اخیسته او په داسې حال کې چې طالبانو د لا نورو سیمو د قبضه کولو دعوه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په یو شواروس کې له 1500 څخه زیات جنگیالي وژلي دي. طالبانو داوا کړی ده چې د تخار ولایت مرکز تلقان خار یې نیولې او همداشان په قندوز کې هم بریالي شوي دي. د قندوز ولایتي شورا یو غړي د اتوار په ورځ رسنیو ته ویلي چې طالبانو په قندوز کې اهمي حکومتي ودانۍ نیولې خو د قندوز خار ایرپورټ او د پوز مرکز لا هم د حکومت په کنټرول کې دي. په وروستیو ورځو کې افغانستان کې د طالبانو حمله تیزی شوې او د نیمروز ولایت د مرکز زرنج خار لنیولو پسې په شمال کې د سرپول او جوزجان ولایتونو په سر خارونو هم قبضه کړي. حکومت وایي چې په دې سیمو کې لا هم مقاومت دوام لري او ډېر ژر به دا خارونه د طالبانو څخه پاک کړي. همداراز په شبرغان ولایت کې چې طالبانو یې د نیولو دعوه کړې د امریکا B-52 تیارې پرې بمباری کړې او افغان حکومت وایي چې په دې بمباری کې شاوخوا 200 طالبان وژل شوي دي. بل اړخته په هلمند او هرات ولایتونو کې چرته چې د تیرې هفتې راهیسې جګړې تیزی شوې وي اوس ویل کېږي چې جنګونه کم شوي او طالبان د هرات او لښکرګاه ښارونو په سندو کې ځپل شوې دي. په لښکرګاه کې د پوځ یو جنرال سمی سادات د افغانستان خصوصي ټلویزیون تلو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس لخرګاه کې د طالبانو 1200 نه زیات کسان وژل شوی او لخرګاه خار باندې د طالبانو د حملو زور ډیر کم شوی دی. په هرات کې هم حکومت وایي چې په خار باندې د طالبانو بریدونه ځپلی او اوس هرات کې جګړه راکمه شوې ده. د افغان امنیتي ځواکونو یو ویان ویلي دی چې په کندوز کې سخت درانه جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې د خار دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په خپل فیسبوک لیکلی دی چې ځانګړي ځواکونه په کندوز کې دي او کوشش کوي چې خار د طالبانو څخه بیرته ونیسي. د کندوز د صحت چارواکي وایي چې 44 مړي هسپتال ته منتقل شوي دي چې په هغو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. دوی زیاته کړي دا چې د 150 نه زیات زخمیان هم روغتون ته منتقل کړل شوي دي. د ټوکیو اولمپکس لوبې پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې امریکا په یو کم څلوېختو د سرو زرو جایزو ګټلو سره اول، چین په دوه کم څلوېختو سره دویم او کوربه جاپان په 22 جایزو ګټلو سره په دریم نمبر پاتې شول. د اولمپکس نړیوالې کمیټې رئیس تامس بیچ د ټوکیو اولمپکس کال 2021 په رسمي توګه د تړلو دستور اعلان کړه. سګنی کال د اولمپکس لوبو تړلو دستورې ته تماشګر لکه د نور کل په څیر نه و موجود. د اولمپکس مشال مړکولو سره په هوا کې آتشبازي شروع شوه. د اولمپکس په سګنی کال لوبو کې یو وار بیا امریکا په 1400 د سپینو زرو پیتلو او د سرو زرو تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې. ورپسې چین 88، روس 1 اویا او برتانیې 15 جایزې وګټلې. راتلونکي د اولمپکس لوبې به په کال 2040 کې په پیرس کې کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه په نیغه د واشنگټن ډي سي نه غواګي او د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلتا. په کوټا کې د سرینا هوټل مخې ته د پولیسو په ټرک باندې تیر شپه نو وخت به میبرید کې دوه پولیسان وژل شوي او 21 کسان نور ژوبل دي. په ژوبلو کې 15 پولیسان هم دي. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
ځای پولیس ویلی چې دا 14 د اتوار اکشن په مقام سرینا هوټل تنګ دی یونیورسيټي چوک باندې د پولیسو یو گاډي تنګ دی شوې ده. د کوټې خار اسسټنت کمشنر محمد زهیب وی ډی وته ویل چې
ډېر افسوسناک واقعي یو موټر سایکل کې بلاسو دی په سرینا چوک باندې. دوی کې دوا بلوچستان کانسټبلري والا شهید شو دی او لاس شهید زخمي دي او شپږ راګرانو زخمي دي.
یعنی په دې کې شاوخوا 14 کسان تر اوسه پورې زخمیان دي. زخمیانو کې د ټولو حالت څنګه دی؟ څوک پکې زیات زخمیان؟
کم چې زخمیان دي هغه سټیبل دي. مزه واشي څوې دي.
ولکې 14 زورور او پیخي ته د نګدې ودانوي خيخي او کڑکۍ ماته شوې دي. د کوټې ډیپټي انسپکټر جنرال ازهر اکرام ویلی چې د ابتدایي تحقیقاتو لمخې دا 14 په یو غړېدار آلی یا ټایم بم سره عیار شوې و. بل اړخته د کوټم راسیال کمشنر عرفان نواز میمن رسنوی ته وویل چې په 14 کې دوه پولیس ځای پر ځای مړ شوی او نور کسان چې په دې پیښه کې زخمیان دي هغوی د کوټې په سیوال هسپتال کې د علاج لاندې دي. روسه بیا د بلوچستان صحت محکمې د پیښې ښکار شو یو کسانو یو لیست خپور کړ چې پکې د ټولو زخمیانو شمیر 21 او د وژل شویو کسانو شمیر 2 خودل شوې دي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د کوټې د بیگانه پیخي مزمت کړي او پولیسو ته امر کړي چې د پیخي چیرډن دی وکړي او بیا د غته ریپورت وړاندې کړي. شیخ رشید زیاته کړي ده د ترهګری بوزدلانه فعالیتونه زموږ ځواکونه نشي يرولای. مرکزی حکومت به د قانون او دستور جاری ساتلو د پاره د بلوچستان حکومت سره پوره امداد وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان هم په کوټه خار کې سرینا هوټل ته چیرمه د اتوار په مخام شوی 14 غندلی او د پولیسو په وژل کېدوې افسوس ښکاره کړی دی. هغه همدار از امر کړی چې د زخمیانو د علاج لپاره دی بهترین طبي سہولیات فراهم کړی شي. تر دې وړاندې د اپریل میاشتې په 20مه هم د کوټه خار سرینا هوټل کې بمی 14 شوی و چې په هغه کې کم از کم 15 تنه مړه او د لسونه زیات کسان زخمیان شوی وو. د غبري ځمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی و. بل پلو سرینا هوټل تنګدي د بیگانه شپې د پیخینه علاوه د بلوچستان په سر خار کوټه کې د اتوار یکشنبه په مخام د ولاسي بم یا هند گرنیډ بریډ هم شوې دی. دا حمله د کوټې په سریاب روډ باندې وشو چې پکې یو کس زخمی شوی دی. روسه بیا د زخمی کس پیژندګلوی هم شوی او زرایو ویلی چې حمله په یو کس چې د پاکستان جنډي خرڅولی وشو او جنډي خرڅونکې پکې زخمی شو. دا هم ویل شوی چې یاد زخمی کس کرشن کومار نومیږي او د هندو اقلیت سره تعلق لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې د شوی چاودنې مذمت کړي او ترڅنګ په خپل ټویټر باندې لیکلي په کار د چې د ترګرو خوشاله ول بند کړي شي او په نېشنل اکشن پلان باندې عمل درآمد وشي. بل پلو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل ټویټر باندې لیکلي دي کوټه زرغون روډ او سریاب روډ باندې ترګرو حمله کې د پولیس اهلکار شهادت او د لزګونو کسانو زخمی کېدل په کلکه غندم. د کوټې ثاني هی په پنځم کلی زباندې دی واقعي چې په خوانی زخم را تازه کړ ترڅنګ د حکومت د هیغې ناقص کارکردګي او دامن ګډوډ صورتحال نه هم پرده اوچته کړه. یاد دی چې پنځه کال مخکې د 2014 کال د اگست په 8مه کوټه کې یو خونړی حمله شوی و چې په کې شاوخوا او یا تنمړ او لسلو نه زیات نور زخمیان شوی وو. په وژل شویو کسانو کې اکثره یې قانوني وکیلان وو. فواد لامی وی وی ڈی وا واشنگٹن.
د واشنگٹن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈی وا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې موندل شوی نه پیژندل شوی مړی 13 ورځ په لاوارثو کې خښکړې شوې دي. د پولیسو سرجن عائشہ فیض ویلي دي چې د موندل شوو کسانو د مړو حالت خراب شوی وو او پیژنګلو یې نشو کېدای. په دغه حق لبانې د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې وړاندې کوي. تفصیل تاسو ته د کوټې وړاندې
د کوټي د سندیمن روختون د پولیسو سرجن ډاکټر عائشہ پایز ویل چې دا لسمړي د سیول هسپتال په مردخانه کې پراته وو چې په دوی کې 15 خراب شوی وو. انتظامی چارواکو دغه ناپیژندل شوی مړي د ماجستریټ په اجازه باندې د چپا مرستندوی ډلې ته د دشت په تیرامل کې امانتن وخاورو ته د سپارلو لپاره پلاس ورکړل. په دوی کې 15 د تراګری د مخنیوي د ادارې کونټر ټیرریزم او نور بیا د کوټي لکایداباد سیول لاین منزور شي تانه لسیم ز خطر لاس سوي وو. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما عبدالقادر بلوچ ادا کوي چې دا د بيدرکسو خلکو مړي دي.
اجتماعي قبر کې بیا دفن کړي دي. دا بل وارث نه دي. دا دي درک خلک دي ګر سره نه چاته حال ور کړی دي. بس خپل مخ دوی پټ اچ دي. اسپیټال کې مرده خانه کې لاشونه ګرد خراب سي دوی چی پاته یا دي ولانته یخ کې راسه دا لاشونه یو څو دفن کړي.
د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر حبیب طایر ایډوکیټ بیا ویل چې د ناپیژندل سو مړو لپاره باید حکومت د ازموینو ټوله تنظیمات بشپړ کړي.
نو ضروری اقدام هغه کې دا دی د دوی د ډی ان ا ټیسټان باید کې وسی او د دوی شناخت ډډ باډی غ جلا جلا کې کم کم ځای کې کم باډی شخصه وې دي. دوی یو څوک راځي د لپاره چې دا مشګورو کې دا کسان شخصه وې دي دغه کې خنسته نو هغه د لپاره
د بیا درکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقادر بلوچستان دا کوي چې تر اوسه پوری په بلوچستان کې د ناپیژندل سو لپاره د ډی ان ا د ازموینې اسانتیا نسته. غوښتنه کوي چې د ناپیژندل سو لپاره د ډی ان ا لازمی وګرځول شي.
اوس 13 میل کې ورسه دونه غټ قبرستان جوړ شوی دی. بے درک خلک د لاوارث دوی قرار ورکړي. لاوارثونه د نه دي. موږ بیا هم اقوام متحده سه، امینسټی انټرنیشنل سه، انساني حقوق ادارو سه، عدلیه سه نوټیس واخلي او دوی ته پای بند کړي. اسپتال والا ته چې بغیر ډی ان ا ټیسټ یو چاګه دفن مکوي.
پولیس سرجن ویل چې په تیرو وختو کې هم د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه یو شمیر مړی ترلاسه شوی وو چې پیژندګلوي به نسوه بیا به وخاورو ته امانتان وسپارل. د دوی له خولې چې په دوی کې زیات شمیر ځوانان وو. حکومتي چارواکي دا خبر هم کوي چې دوی د ناپیژندل سو مړو عکسونه ورسپانو ته هم ورکوي خو چې شناخت یې ونسی بیا یې امانتان وخاورو ته سپاري. په بلوچستان کې له تیرې یو نیمې لسیزې څخه امنیتي وضع خراب ده. د کوټ په شمول ل یو شمیر سیمو زخه خراب سوی مړی تر لاسه کړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د دې برابر سره نه خبرونه ته واګیې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تیرو دریو ورځو راهسي جګړو زور اخیسته او په داسې حال کې چې طالبانو د لاندې روسي مد قبضه کولو دا وکړي. حکومتي چارواکي وایي چې په یو شواروس کې له 1500 څخه زیات طالب جنگیالي وجلی دي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
په افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیسته. طالبانو دا وکړي چې د تخار ولایت مرکز تاروقان خار یې نیولې او همداشان په کندوز خار هم غنی برلاسي شوې دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی د اتوار یکشمې پورې رسنیو ته ویلي چې طالبانو په کندوز کې اهمه حکومتي ودانې نیولې، خو د کندوز ښار ایرپورټ او د پاوز مرکز لا هم د حکومت په کنټرول کې پاتې دی. په روسي ورځو کې افغانستان کې د طالبانو حمله تیزی شوه او د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار لنیولو پسې په شمال کې د سرپل او جوزجان ولایتونو په سرخارونو هم قبضه ولګوله. حکومت وايي په دې سیمو کې لا هم مقاومت دوام لري او ډېر زر به دا خارونه د طالبانو لښتونه پاکړي. همدارس په شبرغان ولایت کې چې طالبانو یې د نیولو دعوه کړې، د امریکا بي 250 تیاری بمباري کړې او افغان حکومت وايي چې په دې بمباري کې شاوخوا 200 طالبان وژل شوی دي. بل اړخ ته په هلمند او هرات ولایتونو کې چې تیره هفته جګړه تیزه شوې و، اوس ویل کی چې جنگونه کم شوي او طالبان د هرات او لخکرګاه خارونو په څنډو کې ځپل شوي دي. په لخکرګاه کې د پوز یو جنرال سمی سادات د افغانستان خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس لخکرګاه کې د طالبانو 1200 نه زیات کسان وژل شوي او لخکرګاه خار باندې د طالبانو د حملو زور ډیر راکم شوی دی. په هرات کې هم حکومت وایي چې په خار باندې د طالبانو بریدونه ځپلي او اوس خار کې جګړه کم شوې ده. د افغان امنیتي ځواکونو یو بیان ویلي چې په کندوز کې سخت درنه جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې د خار دفاع وکړي. د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې د خالی ورځ په ماسپخین سخت نه خت پیل شوي، ټولي حکومتي ودانۍ د طالبانو په قبضه کې دي، یوازې ایرپورټ او د پاوز یو مرکز د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره پاتې دي چې له غزایونو د طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدی په خپل فیسبوک لیکلی چې ځانګړي ځواکونه یا کمانډو په کندوز کې دي او کوشش کوي چې خار د طالبانو لښتونه پاکړي. د کندوز د سیاه چارواکي وایي چې 14 جسدونه هسپتال ته منتقل شوي چې په غو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دوی زیاته کړې چې د 10 زیات زخمیان هم روغتون ته منتقل کړي شوي دي. احمد فواد لامی، وی وی ډی رادیو، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو سرغړاونو په سر باندې نړیوالو ادارو لخوا وخت په وخت باندې نیوکه شوې دي. دغه کې یو شمېر صحافیان د هیواد څخه بهر هم د ادارو لخوا په نخښه کړې شوې. په دغه د ډیورډ خبريال او رزیب خان نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
ګارډن رپورت کې ویل شوې دي د نور اروپאי هیوادونو لخوا هم انټيليجنس معلوماتو کې ویل شوې دي هلته موجود هغه پاکستانی جلاوطن چې د بشري حقوقو مبارزین دي، د پښتون ژغورونې غورزنګ سره تعلق لري یا کام پرست دي، دا غوي ژوند ته تاوان رسېدي شي. دغه یره داسې حال سرګن کړی شوی دی. سموته وړاندې نیدرلند کې یو پاکستانی بلاګر وقاص احمد ګورایا قتل د سازش په تور یو تن نیول شوی وو. کال 2018 پاکستان کې د احمد وقاص ګورایا په شمول هغه 15 بلاګرز اغوا شوی وو چې ریاستي ادارو به تنقید کولو. د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو فشار نه پس دوی رها کړی شوی وو او اوس د پنځمانه بلاګرز د پاکستان نه بهر د چلاوت نه ژوند تیروي او رهای نه پس دوی تور لګوړی وو. پاکستان استخباراتي ادارې ISI تختولی وو او ور باندې بدترین تشدد هم کړی وو. په برتنه کې پاکستانی جلاوطنو ته دا خبرداري داسې حال ورکړې شوې ده. تیر کال بلوچستان نه تعلق لرونکو خبريال ساجد حسین چې سویډن کې پرسرار راتوګه ورښوي وو، دا هم مړې روس ته بیا مونډل شوی وو. د پیخه و میاشته پس د هم د بلوچستان نه تعلق لرونکي کریمه بلوچ چې د بلوچستان حکومت د لپاره وایي اواز پورته کولو دا مړه هم پر اسرار حالاتو کې کینیډا کې موندل شوی وو. وړاندې د صحافیانو نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ هم بهر هیوادونو کې جلا وطن پاکستانی صحافیانو ژوند ته درپیخ خطرو باندې تشویش څرګند کړی دی. نه یوازې صحافیان خو پاکستان نه ډېر د بشري حقوقو مبارزین او کام پرسته خلک هم د امنیتي یرې بهر هیوادونو کې د جلا وطن ژوند تیروي. دغه رپورټ داسې حال راغلی دی، تیر ورځ لاهور کې دوه صحافیانو پر ضد ایف آی اے په پوز تنقید له وجې د الکترونیکی جرمونو قانون تر مخه مقدمه درج کړې دي. پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم یا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ستر سیکرٹر ناصر زیدی وای په میډیا بندیز او آوازونه غلي کولو همدغه مطلب دی. پاکستان کې جمهوریت نشته، دلته د صحافیانو قتل په هغوی تشدد او تختولو پس اوس داسې قانون سازی هم روانه ده چې مقصد یې د رائے اظهار باندې بندیزونه سیوا کول دي.
ساری چیزیں جو ہیں یہ فستائی ریاست کی طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں. ہم گیریزن سٹیٹ سے ایک فستائی ریاست کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں.
ناصر زیدی وہی پاکستان یو پوزی ریاست نا فاشسٹ ریاست پلا روان دے او دا پر میڈیا بندیزونو پا ریاست کمزور کری. یو بل خبریال متی اللہ جان چې وړاندې د اسلام آباد نه تختول شوی هم وو، هغه پاکستان کې یوازې د میډیا ازادي مسله نه ده بلکې د قانون د حکمرانۍ او د پاکستان سیول حکومتونو مسله هم ده چې تر اوسه دې جوګه نشو پوز به قابو کړی وو.
جب تک یہ عمران خان جیسے سیاستدان اور وزیر شیخ رشید جیسے وزیر داخلہ اس ملک میں رہیں گے اس وقت تک صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں سیاستدانوں کے ساتھ بھی نیشنلسٹوں کے ساتھ بھی پورے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں.
دوی وی تر کومه عمران خان پر شان خلق په وزیر اعظم په سوکې ناستوي نو نه یوازې صحافیان خو کام پرسته سیاستمداران به هم په نخ کېږي. د صحافیانو حقوقو لپاره کارکونکي تنظیمونو رپورټونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس پاکستان کې په میډیا قدغنونه زیات شوي دي.
پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا پتیرا یو اونۍ کې د دوایانو بای دوه واری سی وکړې شوې دي. په دغه حق لا د دوایانو خرڅون کې او د صحت ماهرین وایي چې دغه بعد عام خلکو لپاره سخت مشکل رامنځته کی. په دې حق لا د ډیو رادیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د مرکزی حکومت لخوا په تیرا یو اونۍ یا هفته کې دوه واری د دوایانو په بایو کې اضافه شوې ده او د ژوند بچکونکو دوایانو کې د 15 نواخله تر یو نیم سل فیصد پورې سیواوالی راغلی دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د دوایانو اتحادیې غړو ویلی دي د دغه اضافه د لاسه به عام خلک او ناروغان ډیر اغیزمن شي او ځینې دوایانو به د دوی اخشتونه بهر شوي دي. د خیبر پختونخوا د دوایانو اتحادیې مشر ارشد خان مومند وی ویډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې څو واری په دوایانو بیو کې اضافه شوې ده.
یقینا ساته دا کوم دوایانه چې ګورنمنت ګران کړلې دا عام دوایانه ګران نه کړلې. دا هغه دوایانه هغه میډیسن ګران تل کم چې په هارت کې استعمالېږي، په زړه کې کوم دوايي استعمالېږي، کوم دوايي چې په بلډ پريشر کې استعمالېږي، فشار کې استعمالېږي، هغه دوایانه کم چې په شوګر کې استعمالېږي، یقینا ساته هغه ورته چې وایي چې جان بچانې والی ادویات آغا دوایانی حکومت په یو سو واتو ورځو کې یو نیم سل فیصد ګران کړلې.
ارشد خان مومند وای د دوایانو بیو کې سیواوالی نه یوازې ګاک ولې د دغه روزګار سره تړاو لرونکو باندې هم ډیر بد اغیز کړای دی.
او دوی مدا منګه د دې کاروبار کو روزګار کو من چې به کم میډیکل سٹور چلاو تقریبا په 15 لک روپے هغه اوس منګه په 1.5 لک روپے ما روزگار نشو کولے. او چا چې د 1.5 لک روپو روزگار او هغه روزگار اٹومیټیکلی 1.5 کروڑ روپو ته لاړه. نو دا ډیر مسلې دی او ډیر مشکل حالات حکومت ډیر سختیانه په دوایانو باندې او په عام انسانانو باندې راوست.
د پاکستان د دوایانو مرکزی ادارې یا ډرګ ریګولریټي اتارټي اف پاکستان دوه ورځې وړاندې د ژوند بچکونکو دوایانو په بیو کې سیواواله راوستلی چې پکې د شوګر، فشار، کینسر، زړه او نور رندونو دوایانه شامل دي. بلخوا د خیبر سیمې د شوګر یو مریض ازغر خان وی ویډیو ته وویل په هر میاشت کې د دوایانو په بیو کې اضافه کیږي او به وسه خلک یې مشکل سره مخ کړی دي.
زه په خپل باندې د شوګر مریض ما او مخکې بیره تاسو کوم ګولې لیکلې وې نیو ډیپار به ورته نو هغه مخکې 13 درې سلورو کالو نه پیو قیمت باندې 50 روپے دوای قیمت بو هغه نه په 2-3 میاشتې کې دا ګولې سلو نام کې وتی 103 روپے ته ورسېدې او بل دا چې څومره داسې بيماري دي چې هغه دوی مسلسل خوړلې کنه لکه مطلب هر وخت خوړل دی او لکه مریضان حیران شي چې دکاندار ته ودرګي مثلا یو پلته په 300 روپۍ چې بیا دکاندار ته ودرګي هغه عادي مریض عادي استعمالون کوي نو هغه په 300 نه په 400 لتلی.
د پاکستان د دوایانو مرکزی ادارې یا ډرګ ریګولیټری اتارټي اف پاکستان چارواکو په وروستیو کې ویلي وو د دوایانو بیو کې سیواوالي ډېر علتونه دي چې پکې د روپۍ لاندې راغورځیدل د ګیس او بجلی یا برق کرانېدل او ځینې ډیوټیانې یا ټیکسونو لګیدل شامل دي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پی خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د کیوبا په زرګونو خلک د کیوبا حکومت د ظلمونو دراسه بوس کې مور دراتلو نه پس تیر میاشت پګړ د کیوبا کې لارو کوسو او سړکونو ته راووتل او د آزادۍ او د اتحاد د نارو په مابین کې د صدر میګویل ډیاس کینل د مستفی کېدو مطالبه کوله. د صدر مقام هوانا نه تر سانتیاګو پورې شوي دغه پر امن مظاهری د تیری میاشتې یعنی د جولای د 11 تاریخ نه شروع شوي دي او د ملک په تاریخ کې د ټولو ندرنی مظاهری دي. د امریکای صدر جو بایدن د کیوبا خلکو سره د یو والی سرګندونه کړې ده او د یو امیرانه حکومت نه د دوی د خلاصېدو غږ کړی دی. د هوانا په حکومت غږ کړی دی چې په خلکو د څه قسم زیاتی کولو یا د خلکو د خاموشه کولو د پاره د څه قسم ناوړه اقدام نه ډډه وکړي. خو د صدر بایدن په دې غږ د کیوبا حکومت څخه خوښه نه ده ګرولې. د مظاهره کوونکو خلاف کارروایی جاری او ساتله دوی اوهل اوټاکول او اوخ کی بیان کې ګیچ پی ورخوشه کو. د ازادي میډیا وینا دا چې د جولای تر 14 تاریخ پورې د 5000 نزیات مظاهره کوونکي نیولې شي وو چې پکې د بشري حقوقو مرستیالان او صحافیان هم شامل دي. دین علاوه وخت په وخت به انټرنیټ هم بندولې شي. د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو په سلسله کې د دوی په مطالبه د غور کولو او په خپل پالیسو د نظر سانې کولو په ځای د کیوبا صدر ډیاس کینل د کیوبا د اقتصادي بدحالۍ او د اولسینا قلارای تورونه په امریکا لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د صدر ډیاز دا تورونه رد کړی دی او ویلي دی چې د کیوبا صدر په امریکا په الزامونو لګولو د خپل زموارونو د تختیدو کوشش کوي. خاغری بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د کیوبا په یو شمیر خارونو او خاریو کې چې د حکومت خلاف په عوامي سطح سروان دي د دې تور په امریکا پورې کول به د کیوبا د حکومت سنگینه غلطي وي ځکه چې د ټولي اولسینا قلارانه دا ثابتيږي چې د کیوبا حاکمان د خپل خلکو نارو ته وګ نګدي څوک چې د حکومت د ظلمونو او د ناقصه حکمرانۍ د لاسه ډیر ستونګل نشوي دي ځکه چې په کیوبا کې د خوراک کمی دی او د کورونا د وایرس د مخنیوي توان هم ډیر کم دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن نور ویلی دی چې د صدر بایدن او د نائب صدر هیرس حکومت نه یوازې د کیوبا خلکو سره ولاړ دی بلکې دنیا کې د ټولو او خلکو مرسته کوي څوک چې ځان له بشري حقوقو غواړي او د خپل حکومتونو نه دا تمه لري چې د دوی د اوازونو د بندولو په ځای به د دوی خدمت ته پام وکړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امننا کې مظاهره کول څه جرم نه دی او موږ د غربي کورای ارز خپل ملګرو سره او په ګرد دنیا کې هغو ملکونو سره د کیوبا په حکومت په دې اواز کې شریک یو چې د کیوبا د خلکو د خپل سباون په خپل د فیصله کولو د حق خاطر دیو کی کم چې حاکمانو د ډيري مدينه دینا شوکولې ساتلې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ګرانو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ور رادیو د سهرانه خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتره سیږي تاسو نه اخلو اجازه. الله فمان.